السلام علیکم د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. اروپایي ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې. د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله بهر ته ولاړ. ښاغلي عبدالله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د شخصي سفر په مخه څو ورځې بهر ته ځي، خو نه دي لیکلي چې کوم هیواد ته به ولاړ شي. که څه هم ښکاره خبره ده چې د عبدالله کورنۍ په هند کې میشته ده. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې د پخواني نظام دا دوهمه درجه چارواکی له هیواده ووځي. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو پر هغه بهر ته د سفر بندیز لګولی دی. په پنجشیر کې یوې چاودنې یو شمیر طالبان ټپیان کړل. د پنجشیر امنیه قمندان داد محمد بطار ویلي دي چې د پنجشیر ولایت د درې د ولسوال محب الله عمری موټر په پوجاوي سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې په نښه شو. د سرچینې په وینا په پیښه کې د ولسوال ورور ټپي شوی، خو د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې د ولسوال ورور او دوه ساتونکي هم ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنې څرګندې شوي. په یو راپور کې به واورئ چې ولې په وروستیو حملو کې خانقاوې په نښه شوي.
خانقاوی د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښمن رول لري.
ازبکستان وایي د پخواني افغان پوځ الوتکه به طالبانو ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې په شا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمي کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي رانه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید ممکنو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو.
په منځني ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشارې په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیوالې سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 500 تنو د وژل کېدو او 1.5 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي او وایي پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 1.5 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقونو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرسیالي جینن اپورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومه ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یو وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جوماتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرژوبله یې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د علاودین په درلارې کې پر خانقاه له چاودنې وروسته یو شمېر تصوف پوهان او عرفانی خلق د خانقاو په نښه کول مذهبي نفاق ته لمن وهل وایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دوه خانقاوې د تروریستي حملو هدف ګرځول شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
په تیرو دوو اونیو کې دوه خانقاوې، یو د کندوز ولایت په امام ولسوالۍ او یوه بله پرون جمعه په کابل کې د ترهګریزو حملو هدف وګرځول سوي. په تازه پیښه کې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند سراهي علاودین سیمه کې د خلیفه صاحب په نوم خانقاه کې چاودنه وسوه. عرفان پوه هیلمن غزنوي پر خانقاو د چاودنو هدف د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خانقاوې د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښمن رول لري. خای تاسو د بایزید بستامی هغه مشهور خبر اوریدلی وی چې د خپل خانقاه د دیوال پر سر یې لیکلی وو، هر څوک چې دلته راځي ټوډۍ ورکړي او د مذهب پوښتنه یې مکوئ.
خو خانقاوې څه ځانګړتیاوې لري چې د ترهګرو ډلو پام ور مات سوای؟ په کابل ښار کې چې په تازه پیښه کې کومه خانقاه هدف ګرځول سوی، په افغانستان کې د نقشبندیا سلسله اړوند ده. شاعر او لیکوال محمد افسر رهبین ازادي راډیو ته وویل
دلیل یې دا ده چې یوازې د مسلمانانو او په اسلامي نړۍ کې چې بیلابیل فکرونه شته، بیلابیل مذهبونه، افریقي او ذوق او سلیقې شته، همدارنګه په طریقه کې هم بیلابیل طریقې شته چې اهل سلوک، غیر اهل سلوک، د حدیث اهل او بیلابیل نورو کتابونو اهل، د دوی ټولو ترمنځ تفرقې او ستونزې رامنځته کړي. نور هیڅ کوم بل دلیل نشته.
خانقاه هغو عبادت ځایونو ته ویل کېږي چې د طریقت پیر د هغه بنسټ ایښی وي او معمولا پکې د طریقې احکام له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او همدارنګه پر ډله ییزه توګه د الله جل جلاله ذکر کول هم پکې کیږي. دا مهال په افغانستان کې د پیروانو ترمنځ څلور طریقې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ګڼې خانقاوې موجودې دي. د تیرو یادښتونو له مخې د علاوالدین او د خلیفه صاحب خانقاه په 1303 کال کې د نقشبندیا طریقې د خلفاو له ډلې مولانا احمد جان تاسیس کړي او د هغې چارې د اولادونو له لورې یې ترسره کیږي. په خانقاو کې یو رسم دا دی چې هر روزه میاست کې د دې میاستې په وروستیو لسو ورځو کې د ذکر حلقه جوړیږي، هغه څه چې د جمعې په ورځې په چاودنه کې اکثر غړو تمرکز وبلو وخته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي راډیو خبری مجله اوري. پاکستان له بانکي فورمونو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پر ټویټر د پاکستان د حکومت دا اقدام اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي او وایي له دې سره به په بازارونو کې نرخونه یو څه ثابت شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
شنبه د اپریل دیرشمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزه له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې، به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده.
خالی الکوزي وویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې په کې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو په اساس دامګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیونو ډالرو څخه سږ کال 200 میلیونو ډالرو ته راټیټه شي.
و موریدل چې پاکستان له هغې مخکینۍ پریکړې پشا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمی کړې وي. په راپور کې مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې هم واورېدې. له ښاغلي الکوزي سره د خبرونې په دوام کې په دې اړه تفصیلي مرکه لرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په پروان ولایت کې د برېښنا د الوزول شویو پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا نن یو ځل بیا قطع شوه. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو وروسته د دې شرکت ویاند په یو بیان کې وویل چې د دې پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د دې شرکت ویان له خلکو غوښتي دي چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال دې هیواد ته انتقال شوي طالبانو ته نه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ ته کړې ده. ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې اقدام وشي. د بلې خوا طالبان وایي چې په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي، خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څېړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبر دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لېږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د کابل په ګډون د هیواد د پنځو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیې او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکړی. یو طالب چارواکي چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیې او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د دې هیوادونو د تخنیکي همکارۍ جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار برلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نورو خبرو ته اړتیا شته. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به عصمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړل شوی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د الاقصی جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیګانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلی. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکی د ایریل خارګوټي ته د ننوتو پر مهال برید شوی، خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شیویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر د سیمې ته راغی، ژېړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتېد. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به یې ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو اوویشت کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا درې سوه فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو درېیم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ، هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت کوم ستونزه لري اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موز اسمت ساروان هر کله کوم په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو د به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هر کله ولي کړی په اورزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له چیرو حقو سره توپیر لري امنیت ښه سوی خو بېوزلي ډېره شوې ده دوی وایي دا ځل په اختر کې هرې سیمې ته د میلې لپاره تللی شي نور حال په دې راپور کې واورئ
د کوچني اختر پر اتاک سره په ترینکوټ ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې ځکه خلک نوې جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات دغه اختر ته خوشاله دي ځکه د دې په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیشپو وهلو پیسو ډک دي ګران اغا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشحالم ولی چه من دی و خوید ده پخوا برای کن جگونه نیست ده من سر بیاره نیست بلا ولی اخفل بدی که می تایه کدی وکر داشه یار ده اقا پنزه ویزار و جار زر داست من جول کری ده داود یا نجم جول کری ده داود دونمی چه ما و مرکیر نجم جول کری
باچه بیا پترین کود شار که خیاتی کوی ازادي راډیو ته ویل له غوړسته چې د طالبانو لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بنجدو اعلان وسو د تاریاکو قیمتونه څو چند لوړ شو نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک شو دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی
په چیر کال په تر سره چنکار ډیر زیات وو په خاصو په دروازې پر پنځل سو په کار زیات وو شاش کال دروازې دا ولې سلاکار ډیر زیات یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان د پنځل سو کال کې شکار کو مینه په دغه وا ته کال د لس کال پر دوه نه کار زیات نو کله شاش کال شو دغه دغه وش تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي ژوند جو وساک دي خلک وساسول په تاریخ خلک ډیر وساک
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نشو هلی وایي حیران پات دې سوکړي محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوا اقتصاد ضعیف دی لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د توکو قیمتونه څو چاند لوړ سوی دی
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي خو دا مچی په 1500 اوسه په زری راکړه بل خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 500
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسی ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د کیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي دی وایي طالبانو ته پکار ده چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
د امانت سمودا غوښتنه ده چې د چیرې دایره پولیس او زربازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي د مور د میلې چلند نو سره وکړي
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي هغوی دې نه جنګوي ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځول کیږي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، صفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایف فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاری باندې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله، نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زمونږ په تجارت کې به سکتګي رانشي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زمونږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې د امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نصف د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په پاکستاني لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خوام ولسته خوی گتا داده چی خویداد چی راتلل نورم قیمتون جگیدل که دا کار شویه. قیمتون خصوصا دو دریش یانو چی مونگی د پاکستان نه راوړو، لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي، نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې، دوی ته هم نقص و. خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، ګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان نه تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی، په بازار باندې به تاثیر منفي وي. اوس چې ونه شو ښه کار وشو، نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او خپلو په ارتباط واقعا تشویش شته دی. تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته. تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم د هغه ځای نه راوړله، یو څم د هندوستان نه راوړله. نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګړه
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي. صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي. تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا $200 میلیون په ارزښت واردات درلودل، سږ کال شاید $200 میلیون شي.
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان علي کوزي و.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه تاج محمد نورزین د دبي څخه. افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خپره کړی او ویلی و چې مطلب جانیان د موږ په رسمیت وپېژني. او داسې نور. زما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسی شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپېژنئ، موږ په رسمیت وپېژنئ، هغه یې نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه دوی اعلان وکړي، موږ یې په نوروز کښې خلاصوو. دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبنده حکومت اوس راغلی دی، یو نیمبنده سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. دې مشرانو ته زموږ توصیه ده چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومنئ، د نړیوالو سره مذاکره وکړئ.
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه، چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کېږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان، یو چا خبره نه ده کړې. دا کارډونه چې نه راکړل شوي دي، موږ یې بیا منل کېږي، نه موږ یې بیا کوم چاره وکړو.